دوه تنه امریکایي سلاکاران په ډزو وژل او خپله وتښتید. دا راس حملې د بهرنیانو غبرګون هم راپاروي او د هغو افغانانو د روزنې لړۍ د لنډې مودې لپاره بندوي چې بهرني ځواکونه یې روزي. د راپورونو له مخې په 2012 میلادي کال کې له 60 تنو څخه زیات بهرنیان د افغانانو له لورې وژل شوي دي. په دې بحث کې به پر بهرنیو ځواکونو، د افغان ځواکونو پر حملو او په تېره بیا د وروستۍ دغې حملې او د داراس حملو په اړه خبرې وکړو. په دې ګردي میز کې به له موږ سره د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی صدیق صدیقي، د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر مجداد نجابي او د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی جنرال واحد طاقت ګډون لري. خو له خپلو میلمنو سره تر خبرو دمخه باید ووایو چې د تېرې سې شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نرګس نومې پولیسه چې امریکایي سلاکار یې وژلې ایرانۍ ده او له تېرو 15 کلونو د افغان پولیسو په لیکو کې کار کړی دی.
دا ښځه د ایران تبعه ده. هغه اسناد چې پولیسو ترلاسه کړي تاسو یې پاسپورټ وینئ، د ایران تابعیت لري چې له یو افغان سره یې واده کړی چې د خپل میړه په ضمانت په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیستې ده او په پولیسو کې شامل شوې.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې ویلې چې نرګس نومې د ایران تبعه وه. همدارس د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دغه وژنې فردي انګیزه لرله. باید ووایي چې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د تلیفون له لارې موږ پوښتنو ته ځوابونه ویلي. په سر کې غواړو چې له ښاغلي صدیقي نه پوښتنه وکړو چې صدیقي صاحب، ما پوښتنه دا ده چې نرګس څنګه وتوانېده چې د کابل د امنیې قومندانۍ دننه د سختو امنیتي تدابیرو تر څنګ وسله راوباسي او په یوه امریکایي سلاکار حمله وکړي؟
تاسو هم په جریان کې یاست، هغه حادثه رامنځته شول خو متاسفانه یو دغه پېښه په دې کې یو د پولیسو یو ساتنمن چې نرګس نومېږي هغه متعمده او دغه عمل ته لاس وهلی. تقریبا د 1300 کال کې په پولیسو کې شامل شوی و خو خپل کار ته یې په مختلفو بخشونو کې ادامه ورکړی و او د دې سوالې هم پرون د پولیسو لخوا وکتل شو نو تحقیقات نور هم ادامه لري. ستاسو دغه سوال چې اوس تاسو دغه سوال مطرح کړ باید جواب ته منتظر شئ چې څو دومره تحقیقات د څه بشپړ شي او ډېر جزئیات د دې قضیې څخه د بررسۍ او ستراتیژۍ کې راوځي تر څو د هغه تاسو شریک کړو. فلحال دومره ویلی شم چې پولیس افسر او دا د دې مسؤلیت و چې مختلف ادارو کې چې دوی هغه په خپل ډیپارټمنټ کې مسؤلیت درلود یاد شي او هلته خپل کارونه مستوي شي. دا څنګه پرې صحیح کې چلی تاسو پولیس ته خاط لري او افسر ډېر مسؤل صحنه د ډیپارټمنټ لپاره لکه چې هغه
آیا نرګس دا حق درلودو چې وسله له ځانه سره د امنیې قومندانۍ دننه ویسي؟
بلې، د قانون پر اساس باندې افسران او کسان چې په خپل تشکیل کې د اسلحې د ګرځېدو او یا خپل سره ګرځول له حق لري هغه مشخصه او معلوم دی. خو اوس څېړنې روانې دي تر څو دغه جزئیات تاسو اوس پوښتنه کوي دې لپاره اوس د وخت نه یو څه مخکې دی ټول جزئیات نشو کولی چې په یو ورځ باندې تاسو سره شریک کړو. نو هغه زمونږ د کابل پولیس تحقیقاتي ګروپ ډېر سرچ او باندې کار کوي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د بوختیا له عمله ونه شو کړی چې په کابل کې د ازادي راډیو سټوډیو ته راشي، نو د ټلیفون په کرښې به له هغې څخه ځینې پوښتنې مطرح کړو. غواړم چې د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر مجداد نجابي څخه دا پوښتنه وکړم چې ولې دا راز حملې کېږي او دا ځلې تاسو نظر یې به ښځینه پولیسه ولې دا حمله کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ساسی په ځواب کې ویلی شو چې په افغانستان کې دا یو تازه مسله نه ده، گرچه د خزینه پولیسو له لحاظ نه اولنې حمله ده چې د مشاورینو او د بین المللي همکارانو قربان دي داسې حمله کیږي. خو دا مشکل په دې کې دی چې په دې اواخر کې داسې ویل کیږي چې ډېر ضربه بین المللي قوتونو د افغانستان نه ځي او د دې له لحاظ نه کوشش په دې روان دی چې باید د پولیس هغه نورم چې تعین سوی دی چې هغې ته ورسیږي تر 1292 کالو پورې باید 2 لک ته ورسیږي. د دې له لحاظ د مشکلات په پولیس کې شته ده چې د استخباراتي له لحاظ او د فلتریشن یا هغه بایومیتریک چې وزارت داخله یا نور ارګانونه لري د هغه له لحاظ نه لیک ضعیفي دی چې ولې داسې دقیقا کنټرول نه کیږي یا داسې ویل کیږي دا یو بهرنی کس دی چې دا حمله ترسره کړی دی او ولې تر اوسه پورې دقیق تحقیقات په دې کې روان دی او معلومات دقیق نشته ولې داسې اوازې روان دي چې دا بهرنی کس دی چې په خواب د ممسه په ملکونو کې د مهاجرت په وخت کې دا یو افغان سره ازدواج کړی دی
میرمن نرگس
دا غ میرمنه ازدواج کړی دی او دغه د دیار لسو او اتیاوم کال کې د اکادمی پولیس نه فارغ شوی دی او یو ساتنمن خزینه ده چې دغه سنه تقریبا اته ډیر کلان دی او ویل کیږي چې د دې شوهر یا په وزارت داخله کې اجیر دی او هغه وظیفه اجرا کوي دغه استخباراتي ارګانونو ته راجی کیږي چې ولې په دې باندې ډیر ښه فکر نه دی شوی چې د کوم ځای نه راغلی دی آیا دا تذکری دقیقا لري نه لري که لري ولې په دې باندې ښه فکر نه دی شوی او د دې له لحاظ نه باید استخباراتي ارګانونه په دې باندې دقیق تحقیقات وکړي او ورپسې نتیجه مونږ هم امیدوار یو چې اعلان وکړو ځکه چې دا مثلا وزیر صاحب داخله د داخلي کمیسیون ته هم ما غوښتي وو چې د دې په باره کې وغږېد چې تحقیقات روان دي نهایي نتایج مونږ بیرته به اعلانوو او امیدوار یو چې د افغانستان د امنیت چارواکو د امنیت ملي یا وزارت داخله یا دفاعي چارو ټول په دې برخه کې چې فکر وکړي چې نور داسې مسله
واپس کړي دغه مسله څومره واقعیت لري چې میرمن نرگس مصر ته یو سفر کړی و دوه درې میاشتې پخوا د کورنیو چارو د وزارت له لورې مصر ته هم تللې وه او پخوا یې په ایران کې ژوند کاوه یعنی تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسایل یا د دې د ژوند دغه سابقه لدی عملی سره تړاو لري
زما په خیال چې وزارت داخله داسې پلانونه لري چې همدا اوس نوی کسان د وزارت داخله په مصر کې د بازي ترننګونه لپاره لیګل سوی دي چې همدا اوس موینه اداري هم لکه چې بیرته راغلې دي یا په لار کې دي چې دا خلک فارغ شوی دي په دې پروګرام کې ممکن دي چې مخکې داتلې وي او مخکې چې تاسو ویل چې دا په ایران کې گزاره کړی دی یا چې په ایران کې یا ایرانی ته بده په دې باندې تحقیقات روان ده ما په ایران کې دا دغه خزه عمل ته ازدواج شوی دی او تر اوسه پورې تحقیق نه هاي
خوند بهرنۍ دی که په افغان
په دې باندې چې دا بهرنۍ دی که افغان شکونه شته چې دا ایرانی دی ولی تر اوسه پورې نهایی تحقیقات معلومه شوی نه دی چې اختیار دا ایرانی دی که افغان
د څه شایي شته اوازې شته چې د کورنۍ چارو په وزارت کې دنده ترسره کوي
یقینا د دې خاوند په وزارت داخله کې د اجیر په حیث وظیفه اجرا کوي او هغه دغه خزینه پولیس درې اولادونه لري چې ویل کیږي چې پر دې باندې هم تحقیقات روان دي چې دا رښتیا له احساساتو له مخې دا کار کړی دی یا دغه کار د دښمنانو په ارتباط یا د خارجي ملکونو په ارتباط چې دا پولیسو کې شامل شوی دی او مخکې دا طراحي شوی دی چې دا په خارجیانو یا په جکپور مقامات باندې حمله
وکړي موږ به دغه مسله له ښاغلي صدیقي نه د کورنیو چارو وزارت له ویان ښاغلي صدیقي څخه د تلیفون په کرخم پوښتنه وکړو خو مخکې تر هغې غواړم چې له ښاغلي طاقت نه دا پوښتنه وکړم چې تاسو نظر د دې حملو تر شا د چا لاس دی د سیمې د استخباراتو یا د کوم بل ډلې ځکه پوهیږئ چې دا لومړنۍ هغه حمله ده چې یوه ښځه په پلازمینه کابل کې د امنیت په قوماندانۍ کې پر یوه بهرني کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اداره بدبختانه د اولسو کلو په موده کې چې په کراتو موږ د میډیا لخوا نه د تلویزیوني شبکو لخوا یا رادیوګانو لخوا نه دا هوشدار ورکړی ده افغانستان دولت ته د موږ مشرتابه هیئت ته او بخصوص د امنیتي سکتور چارواکو ته چې هغه که وزیر دفاع ده که وزیر داخله ده که امنیتي ملي ده چې په هیڅ وجه دښمن یا د موږ ګاونډي هیوادو نه پاکستان او ایران لاس لزنه نه دي ناست او غیبه خاموش نه کینی حساسیت د جنگ په افغانستان کې حکومت جګړه ده د اقتصادي جګړه په خاص حکومت سیاسي جګړه و یا سړه جګړه دل روانه و د غیر سړي جګړې په دوران کې هم ډیر افغانان د پاکستان او د ایران د استخباراتو په ولکه کې ور ولیدل او د غوی په لومه کې داخل سیو کدوې غختل کنه غختل ځکه د دوړو هوادونو لخوا نه د سړي جګړې په وخت کې دوی تم ولیدل تجهیزیدل مصالحه کېدل او افغانستان اور باندې وران دی هم دغه شخصیتونه اوس راغلی دی د افغانستان په حاکمه ډلګۍ کې په مختلفو سطوحو کې دوی جای لري په دولت کې په اته په امنیتی سکتور کې د وزیر نه نیولې تر اخیرینو قدمو پورې په مختلفو سطوحو کې د همدغه د پاکستان او د ایران د استخباراتي حلقو له فلټر نه وتلي کسان چې دوی به څومره د هغوی سره استخباراتي اړیکې اوس هم لري هغه په دې دولت کې شامل دي. د جناب کرزي صاحب په وینا چې دی وایي زما په کابینه کې نیم د ایران جاسوسان دي او نیم د پاکستان جاسوسان دي او نیم هم د غربي نړۍ، نو که په دغه تراسو حالات په دې شکل وي په دې منوال وي چې د مګه د دوو هیوادونو د استخباراتو په لاس باندې افغانستان دولت جوړ سوی، کله د دوو میاشتو لپاره، کله د شپږو میاشتو یا د درویو میاشتو لپاره، بیا په هغه کې هغه کسان ټاکلي او دا حکومتونه هم کله په پنډۍ کې جوړ سوی، کله په بن کې جوړ سوی، نو طبیعي ده چې په دې کې به د دښمن یا د استخباراتو کسان وي. که نه وي نو هغه استخبارات هېڅ استخبارات نه دي، نه د ایران استخبارات.
داسې فکر کوئ چې د دې حملې تر شا به یعنې دا ښځه به
له رازو دې حملې ته د دې حملې نه مخکې
کومې ډلې سره به تړاو لري؟
بالکل، د دې حملې نه مخکې یوه حمله وسوله. د کورنیو چارو په وزارت کې دوه مشاورین د یو افسر په وسیله باندې، چې دا افسر پخوا ډرایور و، د کورنیو چارو په وزارت کې دی ډرایور و، او بیا د اخراج څه یا وتښتېد، پخپله وتښتېد، لاړ پاکستان ته، پاکستان کې دستور واخیست، ټریننګ حاصل کړ او بیرته راغی په وزارت داخله کې افسر سه. یعنی دومره هم دلته په وزارت داخله کې د کورنیو چارو په وزارت کې پښتنه نسته چې علاقه ته خو ډرایور وې وتښتېدلې، لاړې خارج ته، له خارج نه بیرته راغلې، تا افسر کېږي د چا په اشاره، د چا په دستور څرنګه؟
او فکر کوم چې په بخښنه سره فکر کوم چې په امنیتي ارګانونو یا په پوځي ادارو کې کله چې یو کس هلته دنده یا وظیفه اخلي، نو د هغې ضمانت هم یو کس یا کوم څوک معتبر با اعتباره کس ضمانت هم کوي.
که څوک وزارت ریاست امنیت ملي کې کارمند کېږي، عادي کارمند، دوه وکیلان یا د وکیلانو په سطح سي یو څوک با رسوخه وي، با صلاحیته وي، د دوی لیکلی تضمین اخیستل کېږي. په اردو کې او په پولیسو کې هم اوس دا رواج شوی ده، له پخوا نه بدبختانه په لسو یوولسو کلو کې دا کار نه و. او د همدغه وجه وه چې یو وخت کې جناب زرار احمد مقبل وزیر صاحب داخله یا د کورنیو چارو وزیر وویل چې دا کسان تاسو ګوري کلاشنکوپونه په سرکو کې ولاړ دي، تاسو فکر کوئ دا پولیس؟ دا پولیس نه دي، دا اختطافچیان دي، دا غله دي. وزیر خبره د ده سخنګوی زمری بشری وکړه او په میډیا کې وکړه، ټولو خلکو واورېده، بګه څو واورې بیا دا د غله نقل نه مګه سې تبلیغ کړه. اوس کله چې د اوسنۍ کورنیو چارو وزارت جناب وزیر صاحب خبره کوي، مشتبه فتنګ، جنرال صاحب مشتبه فتنګ وایي چې ما ته خو دغه څومره لانجه په وزارت داخله کې پاتې ده، د کورنیو چارو په وزارت کې څومره سې خرابې دي، څومره سې مشکلات دي، دا خو د نورو وزیرانو نه ما ته راپاتې دي په میراث. دی له یوه حده پورې رښتیا وایي، له یوه حده پورې څه سې مطلق رښتیا وایي. زه شواهد لرم چې یو قومندان د امنیې په خپله قومندانۍ کې په هر حوزه کې لس نه تر پنځلس کسو پورې غله جای بجای کړي، او ورته ویلي دي چې کله زه بیا په کلي کې درته کېناستلم، یو یو به عملیات کوو، تاسو تر هغو پورې شتمن خلک په نخښه کوي.
او بخې طاقت صاحب، که داسې واضح کوي په دغه مسله کې چې نرګس په یوه امریکایي سلاحکار حمله کړې ده، تاسو یې نظره د کورنیو چارو د وزارت کومه اداره ملامته ده؟
د کورنیو چارو د وزارت پیژنتون، اول په اوله درجه پیژنتون. پیژنتون ولې د استخباراتو سره په ګډه په همکاري باندې د فلټریشن نه کوي؟ ولې د اوپراتیفي استخباراتي فلټر نه نوي کسان نه تیریږي؟ او دا څوک چې پخوا مقرر شوی دی، دوی ولې له یو استخباراتي اوپراتیفي فلټر نه تیریږي؟ له وزیر نه نیولې تر اخرین قدمې په کراتو مراتو موږ دا خبره کړې ده چې وزیر او تر اخرین قدمې پورې ټول پرسونل باید استخبارات فلټر کړي. پخوا به دا موږ سه فلټر کول ډیر مشکل و، موږ ته موږ به د کارتوتیک په حساب باندې فلټر کول. نن خو کمپیوټر ده، نن خو یو ټوکمه وایه د ټولو لیست راوځي.
یعنی دا ورسته حمله به د خزینه پولیس اعتبار ته زیان ورسوي؟
نه نه، دا حمله څه خل ده؟ دا حمله مطلق د ایران د استخباراتو حمله ده. او غواړي
کوم اسناد له مخه تاسو ته خبره
کوي؟ څو اسناد موږ په دابل باندې ولې وویل پاکستان د استخباراتو هغه لک چې دوه کسه مشاورین وزلي، هغه ځکه چې کله چې دی لاړ کورنیو چارو وزارت نه لاړ پاکستان ته تللی و، له پاکستانه بیرته راغی او دلته مقرر شو. دا لک خپله تنه نه ده، دې نه دلته په وزارت داخله کې په جګو پوړو کې یو څوک شته چې دی بیرته شامل کړه، دی بیرته په کار وګماره، ده ته یې توپانچې صلاحیت ورکړه. دغه ښځه هم عین ښځه ده، عین خبره.
تاسو داسې ادا کوئ چې د کورنیو چارو په وزارت کې ځینې نور کسان هم شته؟
بالکل، په جګو پوړو کې. زه څه ادا کوم؟
مولوی صاحب خبره ده ما وزیرانو کې وخت په کابینه کې د ایران او د پاکستان جاسوسان وی نو په لاندې په وزارتخانو کې بیا هم په امنیتي سکتور کې یعنی په سکتوري وزارتخانو کې هغه اقتصادي سکتور ده هغه امنیتي سکتور ده که دې کې پاکستان په جګو پړو کې ایجنټان ونه لري یا ایران ونه لري نو معنا دا ده چې یا موږ ړاندیو او یا دا د سیغوی هغه استخبارات چندان استخبارات ندی ځکه حتمی باید په دغه ارګانو کې باید دوی خپل ایجنټانو حتی په امنیت ملي کې ګوري په امنیت ملي کې که ایجنټان د پاکستان نه وای دغه د اسدالله خالد پیښه نه رامنځته کېدله که په امنیت ملي کې د پاکستان ایجنټان نه وای هغه کارمند ولې خودکش عملیات وکړل په قندار کې کارمند د امنیت ملي څرنګه خودکش عملیات کوي دا چا شامل که په کومو امکاناتو راغی که په امنیت ملي کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو ایجنټان نه وي څرنګه سړی په امنیت ملي کې سرمایدار کیږي ولې میلیونر کیږي هغه هم د ډالرو میلیونر که دا خبره ده دلته خدای رشوت نه شي اخیستلی دا خو حتمن ورته د هغو استخباراتو ورته ډالۍ ورکړي دي توفې ورکړي دي چې دوی نن پرې شتمن شوي دي دا به فلتر کیږي او تر څو سې دا فلتر نه سي امنیت ملي تر څو سې پاک نه سي د دښمن له وجود نه بیا امنیت ملي د دې واک پیدا نه کړي چې وزارت داخله وزارت دفاع پاکي دغسې پیښې به بیا هم واقع کیږي بیا به هم واقع کیږي
د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه دوی جدي تحقیقات کوي نجابي صاحب څومره د طاقت صاحب خبره تاییدوئ آیا په واقعیت سره د سیمې استخبارات دومره په امنیتي ادارو کې د افغانستان پراخه لاس لري چې کولی شي ښځینه پولیسي یا کارکوونکي هم استخدام کړي
متاسفانه په دومره وخت کې چې د افغانستان د مسلې چې اوس د خارجیانو د وتلو ډېر مسله مطرح دی او دوی هم ډېر کوشش کوي چې دغه د کمیت له لحاظ نه دا تعداد زر باید پوره وکړي کې د دې له لحاظ نه داسې اټکل کیږي چې په وزارت داخله او وزارت دفاع کې دښمن اوسې ناسې تلاشونه چې درلوده هغه ترسره کړی دی خو اصلي خبره په دې کې دی چې وزارت داخله کې دوباره تقریبا 6000 کسان بایومتریک یا فلتریشن د استخبارات له لحاظ نه شوی دی یو تعداد ډېر خلک د وظیفې نه ایستل شوی دی او یو تعداد هم تر تحقیق لاندې دی چې دا د کوم لارې نه دلته لاره پیدا کړی دی او داسې خبرې بل خبره چې جناب صاحب طاقت وکړ چې یعنې ډېر استخبارات فعال دی زه فکر کوم چې زموږ د دولت د مدیریتي له لحاظ نه ډېر ضعیفه ده اصلا هم ټول امکانات دی لري چې باید د هغه امکانات نه د اقتصادي له لحاظ نه د نور امکانات چې دی سره دی د همدا اوس د استخباراتي له لحاظ نه تجهیزاتو له لحاظ نه یا د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې اوس میشته دی د دې نه باید کار واخیستل شي چې متاسفانه د افغانستان دولت دومره ظرفیت تر اوسه پیدا ونه کړ چې دغه د دې نه کار واخلي او خپل کمبوتات پوره وکړي مثلا همدا اوس بودیجی د نشي مصرفولی او ضرورت ډیر دی نن چې تاسو سره خبره کوم تقریبا یو بجو پوری د بودیجی په واره کې زمونږ بحث و چې ولې د وزارت داخله یا امنیت ملی یا ارګانای محلي چې واقعا یو د اساسي رکن د حکومت دی ولې نشي کولای چې خپل بودیجه مصرف وکړي او دومره ضرورت هم ډیر دی په دې وخت چې تقریبا شپږ یو افسر د افغانستان
په دې ډیر تاسو ډیر جالب به موضوع ته اشاره وکړه په دې مسلې به وروسته وغږیږو دغه مسله په خلکو ته داسې نه ښکاري چې د سیم استخبارات تل ویل کیږي چې په دار اعظملو کې لاس لري یا په بهرانیانو یا په کورنیو په شخصیتونو د افغانستان په شخصیتونو ولې دا نه یو مسله ده چې داسې یوه ښځه په ځانګړې توګه چون اسناد او شواهد نشته نشو مشخصولی چې ایران استخدام کړي یا کوم بل هیواد ولې تاسو یې نظر دا خبره څومره دقیقه ده څومره دقیقه کېدای شي چې یوه ښځینه پولیسه د بهرنیو د گاونډي وادونو استخبارات استخدام کړي
دا تجربه ثابت کړی دی چې افغانستان په باره کې د منطقه استخبارات ډېر فعال دی او هغه کوشش کوي چې خپل تکتیکونه د وخت په تیرېدو سره بدل کړي او ګاهي اوقات د الکانو نه چې سنې تقریبا 14 17 یا 14 یا یقینا لږ یا ډېر اوسي استفاده کوي بعضی اوقات د لونګي له لحاظ نه استفاده کوي بعضی اوقات نه د داسې ځایونو استفاده کوي چې په اسدالله خالد باندې چې د حمله وشو چې هم یو کارمند یا داس یو شخص استخدام شوی و چه په خود دی تاکتیک نه استفاده شوی نو مثلا استاد ربانی په باره کې یا د نور شخصیتونو چې مربان دی حمله شوی و مخکې مونږ ویل شو چې استخبارات کوشش کوي چې داس تاکتیکونه په کار وشوي چې دولت په هغه باندې متوجه نه وسی ځکه چې دا هم د خزینه پولیس نه چې استفاده شوی دی دا لمړنۍ ځل دی چې په افغانستان کې سابقه نه لري د دې له لحاظ نه زه فکر کوم چې امنیتي مسؤولین په دې باندې هم متوجه شي چې د خزینه پولیس په جذبولو کې هم باید ډیره توجه وکړي او د فلتریشن له لحاظ نه یا د سابقه
باید وایي چې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د تلیفون له لارې موږ پوښتنو ته ځوابونه ویلي اوس به بیرته هم له ښاغلي صدیقي نه پوښتنه وکړو صدیقي صاحب وروستۍ حمله به د خزینه پولیسو د جلب و جذب پر بهیر څه اغېزو کې تاسو یې نظره
د جلب و جذب پروسه خو مجبور شو ډېر ادامه ورکړو دا به تاثیرات نه لري خو په دې شک نشته چې وروسته د دې چې موږ پوه شو چې څه مشکلات ول او څه انګېزې او دلایل به چې دغه زمونږ یو خزینه افسر دغه چې عمل ته لاس وهلی د دې انګېزې د معلومېدو وروسته به هغه تدابیر ته چې ضرورت شي او هغه نورو پروسیجرونو ته او طرزالعملونو ته چې ضرورت شي تر څو هغه مطالعه شي او تغییرات پکې راوستل شي هغه ته به حتما توجه کېږي خو په مجموع کې د جلب و جذب پروسه زموږ لپاره مهمه پروسه ده ضرورت یې ته شته چې خزینه پولیس په پولیسو کې راشي او خپل ورونو سره یو ځای خلکو ته خدمت وکړي د دوی شتون په پولیسو کې ډېر اړین دی او ضرورت ورته شته او نن د 2000 خزینه پولیس مختلفو د پولیسو نهادونو کې دوی کار کوي او ډېر محصل دي او دغه یو کس نشي کولی هغه ټول مهم پالیسیانې او هغه مهم پلانونه چې موږ لرو تر څو دوی شمېر 5000 ته ورسوو او کولی شي دوی باندې بسې تاثیر
ډېرو بخښي یوه بله مسله په خاطر دی خو به تر دار ازملو وروسته ناټو د افغان ځواکونو روزنه بندوله اوس هم تاسو د تمه لرئ
دغه پېښه نشي کولی چې یو ډېر مهم تاثیر یا استراتیجیک منفي تاثیر ولري نو د خاطر چې ډېر یو لوی برنامه ده او کاملا هر څوک هم د افغاني خو عوام د خرجان لخوا کاملا تعهد دسته خو هم دغه سي حمله چې د تر سوي دي ډېر مقطعي او کوتاه مدته تاثیرات درلود خو په اوږدمهال کې نشي کولی چې هغه استراتیجیک او محکم روابط همکاري چې دوه منځ کې شته هغه تفکر راولي بل مهم خبره دا ده چې د روزنې ظرفیتونه نن په افغانستان د پولیسو کې تر یو ډېره کچه پورې لوړ شوی دی او ډېر مسؤلیتونه اوس خپل افغاني معلمین او مدرسین په پولیسو کې مسؤلیت لري او زمونږ اکثریت د روزنیز پروګرامونه او برنامې د خپل افغانانو لخوا مخته وړل کېږي یعنې زموږ هغه ظرفیتونه اوس لوړ شوي دي
صدیقی صاحب بخنه غواړم چې تاسو وخت ونینسم د سزینه شایعات شته چې وای دا نرګس دی ویروزنیز دورې لپاره مصر ته تللې و او په خوای په ایران کې ژوند کړي څومره دغه مسائل تاسو تایید وای یا دغه هغه سفر به مصر ته او یا په ایران کې به ژوند په دغه مسائلو اغیز ولري
بیا هم به ډېر د وخت مخکې چې دغه مسائل تایید کړو دغه خو زموږ تعلیمي پروګرامونه په مصر کې سش کال شروع شوي وو او په یو کال کې تقریبا نظرو څخه زیات کسان استو مصر ته کېدای شي چې دا هم د هغه روزنیز برنامو کې شامل وي خو اوس به نشو کولی چې زیات درکړم د دغه تحقیقات جزیات یو څه به حتما شریکو مطبوعات سره بیا به وروسته د تایید او یاد کړم
ډېر ښه غواړم چې دا خپل خبرې سره راټول کړم طاقت صاحب موږ او تاسو په دې موقع کېدو چې دا کورنۍ امنیت ته ګواښ دی یا ځینې نیمګړتیا وې د کورنیو چارو د وزارت یا په نور امنیتي ارګانونو کې شته تاسو ویلی شئ چې د داراز حملو د مخنیوي دپاره باید کوم کارونه وشي
د پخوانۍ تجربو نه که چیرته موږ د افغانستان امنیتي ملي ته استخباراتو ته لکه څرنګه چې پخوا توجه سوی و هغه سي توجه سي او مغه امکانات ورته ورکړی سي هغه سي هم مادي امکانات
هم مسلکی امکانات، هم اپراتیفی امکانات، هم د تجهیزات او د وسایل د دا ټول کچیر ته امنیت ملي ته ورکړي او په امنیت ملي باندې داسې به اعتماد وسي لکه پخوا سې پکې دی او یو څه ناڅه صلاحیتونه هم ورته ورکړی سي او تیار ورکړی سي. په هغه صورت کې دغه ناخوالې دغه منفي پدیدې دا ټول ورکېدای سي، نه تنه په امنیتي سکتور کې، حتی په اقتصادي سکتور کې هېڅ حاجت د کمیسیون د فساد او ارتشا او د دې نشته که چېرته امنیتي ملي بیا لکه پخوا غوندې په اقتصادي سکتور کې او په ټولو شووناتو کې مداخله ولرلی سي لکه پخوا یې سې کوله.
ملي امنیت او استخباراتو دوی
که موږ بیرته د خاد دورې ته لاړ شو امکانات لري.
یعنی تاسو وایئ چې د ډېر وخت چې زه تاسو خبره قطع کوم، یعنی د دې حملو په جلوګیری کې استخبارات او امنیت ستر رول لري؟
دا رول لري. کله چې مخکې له دې نه چې پېښه وسي، مثلا د پنډۍ نه تورستان را روانېږي، اغلته موږ یو پراتیفي جال به غوړولی وو په پاکستان کې، په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پنډۍ کې، په اسلام آباد، په ټولو ښارونو کې، وړو لویو کې موږ به پراتیفي جال غوړولی وو. په هغه جال کې به هغه کس راګیرو، کله بس هغه له هغه جنه به وظایف هغه به د موږ کس پور سره روان.
اوس یعنی دغه سیستم اوس نشته،
اوس بدبختانه نشته، بیخي نشته. کله بس راته موږ لید چې دا
په لنډه توګه په لنډه
ورسید او موږ دا مهار کولای شو. یو خبره، بل خبره دا ده چې دغه درې وزارتونه په خصوص وزارت داخله او وزارت دفاع دوی له استخباراتي فلټر نه دي دوی تیرېدل او هغه ته استخبارات موږ لرو. اوس په وزارت داخله کې هم د وزارت داخلي استخبارات شته، هم د ملي امنیت استخبارات شته. یو ریاست باید وي د نظامي استخباراتو، هغه هم په قرارګاه کې نه بلکې په جزتامونو کې باید وزیر هم کنټرول کړي، د وزیر شاوخوا هم باید وڅاري او د وزیر اپراتیفي امنیت باید ونیسي. سوز دا سیستم نه
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. نه ځابې
سي دغه څه خځه به کوبه خي، بیا دغه څه خځه هیڅ مجال نسته چې داخلي سي د موږ امنیتي سکتور ته، د موږ اقتصادي سکتور ته. یو سلسله
عمله کوم کې خځه او نارینه
نور میکانیزم هم نور میکانیزم هم ګلاره سي، هغه نسم کولای دی میډیا لار نه افشا کم سي. دی یو هغه میکانیزم کې برته را ژوندۍ سي او په کار واچول سي، نو نه خځه، نه الک، نه ځوان، نه به تروریست،
او نه دغه څه نه خوړ. نو نجربی سپتاس سوای د دې حمله د مخنیوي د پاره څه باید وشي؟
د دې حمله د مخنیوي د پاره فقره یوازنه لار ده غده چې باید یو خو فساد داری د دې عمل دي چې بازي اشخاص او افراد چې لار پیدا کوي د پیسو ورکولو کې یا په نورو فساد چې پر قانونو کې شته ده کوشش کوي ځان یو ځای ته ورسوي، باید دا لمنځه ورل شي یا د فساد په مقابل کې ډیر دقیقه مبارزه او جدي مبارزه وشي، نه په شعار. نور دغه دی چې موږ د امنیت ملي دا تشکیلات چې دی اوس ډیر لږ دی او د استخباراتي له لحاظ نه جناب جناصب طاقت سره زه موافقم چې باید کورسونه یا اکاډمي یا نور استخباراتي طویل المدته کورسونه جوړ شي او په دې باندې ډیر فکر وشي چې دقیق اندازې کنټرول کیږي یو سړی د کوم ځای نه راغلی دی، څومره تحصیلات دی، چیرته ژوند کړی دی، چا سره ارتباط لري یا ټلیفوني اړیکې چا سره نیولی دی او نورو استخباراتي شبکو چې فعال دي د هغې له لحاظ به دقیق اندا کنټرول وشي او امنیت ملي په دې باندې دقیق معلومات راټول کړي، پس لیاقی نه بیاد هغه د امنیتی بچارو کې باید جذب شي.
کور وادا
مسلکی له لحاظ د پیشرفته او تجهیزاتونه استفاده وشي.
په مننه سره قدرمن او اوریدونکو، په دې باس کې چې مونږ پر بهرنۍ ځواکونو د افغان ځواکونو پر حمله او په تیر بیا د وروستۍ مرګونې حمله په اړه چې وی میرمن د کابل په امنیت قومندانۍ کې پکې یو امریکایي سلاکار وواژه خبرې مو وکړې. مونږ ملمانو د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون مشر میرداد نجرابی، د سیاسي چارو شنونکو پخوانی جنرال وای طاقت او